السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده سفیو لاستن اگزام تاسو ته ازادي رادیو د خبری مجلې ته خره لاستویم نن جمعه ده 14 کال د وګي السما د 2023 کال د سپتمبر لمړی پیل په خبرونو کو د پاکستان پوز وای چې په خیبر پختونخوا ایالت کې یو ځان مرګ برید لک تر لګ نه سرتیری وژلی او 15 نورې ټپیان کړی دي. د غازان مرګ برید د خیبر پختونخوا د بنو په جاني خېلو کې د پاکستان د پوز پر یو کاروان باندې شوې ده. د پاکستان موقت صدر اعظم انورالحق کاکړ د پیښې غندنه کړې ده. هغه لیکلي د نه عسکرو په وژنه سخت خپه شوی دی. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو د حکومت یو پلاوی ایران ته د سفر پر مهال له ځینو شرکتونو سره د افغانستان د اوسپنې پټلۍ پر پراختیا خبرې کړي. د طالبانو د ریل لارې ادارې په یو خبر پاڼه کې چې پرون پنجشنبه په خپله ویب پاڼه خبره کړې ویلي ایران ته د پلاوی مشري د همدې ادارې مشر ملا بخت الرحمن شرافت کوله. خبر پاڼه کې راغلي پلاوی د ایران د کنسرسیوم د غړو شرکتونو له مشرانو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي چې په افغانستان کې د ریل لارو پر پروژې پانګونه وکړي. خبر پاڼه کې راغلي چې د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ د دویم پړاو د څلورمې قطعې جوړول د ریل لارې ادارې یو لومړیتوب دی او په جدیت یې تعقیبوي. د خواف هرات د ریل لارې کار په 1946 کال کې په ایران او 1995 کال کې د افغانستان دننه پیل شو. د دغې پروژې د لومړني پړاو چارې په تیر پسرلي کې بشپړې او پر دې لاره د محمولو انتقال پیل شو. یو شمیر پاکستانی رسنیو په پیښور ښار کې د یوې شپږ کلنې افغان نجلۍ د وژلو خبر ورکړی. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پولیسو په حواله ویلي دغه ماشومه د سې شنبې ورځې په ماښام لا درک او جسد یې د چهارشنبې په ورځ د ګنیو په پټي کې پیدا شوی. د ورځپاڼې په باور د لومړنیو معلوماتو له مخې پر دغې نجلۍ له وژلو مخکې جنسي تیری هم شوی. تر اوسه د پیښې لامل او انګیزه نه ده معلومه. د بدخشان په یوان ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قمندان په ګډون شپږ تنه ټرافیکي پیښه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي پیښه پرون هغه مال شوې چې د دوران خیورس په نوم دغه قمندان د کورنۍ له غړو سره د خپل زوی واده ته روان و چې هایلاکس موټر یې چپه شو. دوران پراخ کې د طالبانو د یو کنډه قمندان و. نور وژل شوي څلور نارینه او یوه ښځه ښودل شوي. د ایتالیا یو لوړپوړی چارواکی وایي هغه کس چې د خپلې 13 کلنې لور د قتل په تور تر تعقیب لاندې و له پاکستانه ایتالیا ته انتقال شوی او هغه هیواد کې به محاکمه کیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې شبار عباس د تیر کال په نومبر کې د پاکستان په ختیځ کې د خپلې پیغلې لور د قتل په تور نیول شوی. د تورن کس لور د 2023 کال په اپریل کې وروسته له هغه په ایتالیا کې تری تام شو چې پاکستان ته د واده په خاطر له سفر کولو ډډه وکړه. د ایتالیا د عدلي وزیر کارلو نورډیو ویلي دا لیو لوی جنایت وروسته د عدالت د ټینګښت په لور یو ګام دی. هغه ویلي تورن کس ایتالیا ته پر لار دی. دا کس د خپلې لور وژل رد کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي هیواد یې له هغه شمیر څخه زیاتو جنګي جټ الوتکو ته اړتیا لري چې ژمنه یې ورکړل شوې ده. زیلینسکي د پرتګال له ملي رسنۍ سره په یو ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي اوکراین کې د اغیزناکې هوایي قوې لپاره 1/2 جټ الوتکو ته اړتیا لري. هغه وایي دا شمیر الوتکې له دوی سره مرسته کوي چې پر خپل فضايي حریم د روسیې د برلاسي مخنیوی وکړي. زیلینسکي وایي د تروسه د 500/2 پورې F-14 امریکایي جټ الوتکو د ورکړې ژمنې له اروپایي هیوادونو څخه ترلاسه کړي. ډنمارک، هالند او ناروې هغه اروپایي هیوادونه دي چې اوکراین ته یې د دغو جنګي الوتکو د ورکړې ژمنې کړي. په عراق کې ځینې قضایي سرچینې وایي په دغه هیواد کې یوې محکمې 15 تنه د یو امریکایي تبع سټیفان ترول د وژنې په تور په عمري بند محکوم کړل. یوې قضایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پریس اژانس ته ویلي په محکوم شوو کسانو کې څلور د عراق او یو د ایران تبع دی. د سرچینې په وینا 15 وړو محکوم شوو کسانو د قتل په جرم اعتراف کړی، خو په وینا یې دوی یوازې د وژل شوي امریکایي تبع د برمته نیونې نیت درلود. یوې بلې قضایي سرچینې هم د نوم نه ښودلو په شرط د محکمې د حکم د خبر تایید کړه. فرانس پرست عراق د کورنوی چار وزارت په حواله لیکلي سټیفان ترول د تیر کال د نومبر په 1 په بغداد کې د موټر چلولو پر مهال په مرمۍ ووژل شو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. اوس ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو له یو شمېر فعالو افغان مېرمنو سره د افغانستان پر بشري وضعیت بحث کړی دی. پر پاکستانی پوځانو پرون ناوخته برید شوی چې پکې لږ تر لږه نه پوځان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په پاکستان کې د راپورونو له مخې یوې ځوانې افغان نجلۍ ځان وژلې. کارپوهان وایي بهر ته د تګ په تمه په پاکستان کې انتظار افغانان له سختیو کړیږي او له امله یې دا پیښې رامنځته کیږي.
دا خودکشي چې بله شوي ده دا سره یو واقع نه ده او ډېر افسوس به وي چې مونږ نورې مو اورو دا خبرې ډېرې به مونږ ته پته هم نه لګېدلي چې څه به شوي. خو چې کوم ژوندي هم دي هغې نیم لیونۍ دي نو دا انساني مسله ده او دې خلکو څه انتظام پکار دی.
طالبانو د قانونو د لویو قراردادونو په اړه هم درته راپور لرو.
شپږ میلیارده پنځه سوه او پنځوس میلیونه ډالره به دوی صرف سرمایه گذاری کوي. د دوی له سرمایه گذاری نه تاسې وګورئ چې دلته به بیا څومره مال او دا څومره منرالونه به وي او ټول عواید د ملت او د دولت په کې څومره.
په کندهار کې د خښتو او کلالي لوښو بټیو خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کړې.
دا چې په تکلیف کړي چې کالیا ورکړو ګرده تک تور کې دا د غیر لویږي دا د ځانې رالویږي یعنی په عذاب یو چینان ناجوی ناجو د ستنې ودرېږي دا د ځانې په اسپننه زباره دغه ناجو.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
بیا مهم خره غلاست وایم. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو له یو شمیر فعالو افغان میرمنو سره د افغانستان پر بشري وضعیت بحث کړی دی. فریدون سینیرلی اوغلو دا مهال د افغانستان په اړه د یوې خپلواکې ارزونې مشري کوي او ټاکل شوې د ارزونې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې بشپړ شي. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی د هغه غوښتنلیک د لاسلیکونو شمیر نږدې دوه لکو ته رسیدلی چې د طالبانو له حکومته پکې د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسیدو غوښتنه شوې ده. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي همغږي کوونکي او یو شمیر خزینه فعالانو بحث په افغانستان کې د خزو د بنسټیزو حقونو پر مسالو ورټولو. د افغانستان په تړاو د خزو فورم په نوم یوې ټولنې د ملګرو ملتونو له همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو سره د لیدو کتو خبر پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر خپور کړی دی. دوی ویلي چې افغان میرمنې دا مهال د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې دي او ټینګار یې کړی چې ښځې د افغانستان په یووالي کې رغنده رول لوبولی شي. د افغانستان په تړاو د ښځو فورم د ښځینه فعالانو یوه ټولنه ده چې له افغان او بهرنیو ښځینه فعالانو او سیاستوالو څخه جوړه ده. دوی که څه هم د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي سینیرلی اوغلو سره د خبرو ډیر جزئیات نه دي ورکړي، خو سینیرلی اوغلو دا مهال د افغانستان په تړاو د یوې خپلواکې ارزونې مشري کوي. فریدون سینیرلی اوغلو چې ترکی ډیپلومات دی په تیره اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش لخوا د افغانستان د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وټاکل شو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک له مخې دغه ډیپلومات ته دنده ورکړل شوې چې د افغانستان وضعیت په خپلواکه توګه وارزوي او خپل راپور د 2023 کال د نومبر میاشتې تر 18 نیټې پورې بشپړ کړي. اوغلو په ډیپلوماسۍ او نړیوالو چارو کې څلوېښت کلنه تجربه لري او نوموړی له 2014 څخه تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې دایمي استازی پاتې شوی. معلومه نه ده چې د افغانستان په تړاو د ښاغلي اوغلو د ارزونې پایلې به څه وي، خو په خاطر دې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغانستان بشري وضعیت خپلو څو راپورونو کې اندېښمنوونکی بللی دی. بینټ په خپلو راپورونو کې طالبان په جنسیتي تبعیض تورن کړي دي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د ښځو حقونه په بېساري ډول تر پښو لاندې کړي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغه غوښتنلیک د لاسلیکونو شمیر یې 200,000 ته نږدې شوی چې د طالبانو له حکومته پکې د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسیدو غوښتنه شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا د نړۍ په کچه د دغه انټرنیټي یا آنلاین غوښتنلیک لاسلیکونکو ویلي چې د افغانستان د خلکو په څنګ کې درېږي او د حق لپاره یې غږ اوچتوي. تر دې وړاندې بېلابېلو نورو نړیوالو بشري ادارو هم په افغانستان کې پر بشري په ځانګړي توګه د ښځو پر وضعیت اندېښنې ښودلي، خو طالبانو دا اندېښنې بې بنسټه بللي دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې ښځو ته یې د شرعي اصولو او ټولنیزو دودونو له مخې حقونه ورکړي او په وینا یې نړیوال دې چاره کې مداخله نه کوي. د طالبانو حکومت واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي دي. دوی تیره دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم بند اعلان کړل او ورسره یې د ملګرو ملتونو په ګډون په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار کول هم منع کړل. د طالبانو حکومت د خځو په وړاندې په تر ټولو تازه اقدام کې د بامیانو د بند امیر پارک ته د شرایطو تر برابرولو د خځو ورتګ بند کړ، او له هغه وړاندې ټول هیواد کې د خځو شاوخوا 1200 سینګارتونونه هم وتړل.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ چپه 12:00
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو چپو 0:20 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
وربشو پاکستان ته د پاکستان پاوست اید کړی چې په خیبر پختونخوا ایالت کې پرونه وخت یو ځانمرګ بریډ لکتر لګن نه تنه سرتيري وژلي او 15 نورې چپیان کړی دي. زینو نور سرچینو بیا د چپیانو شمیر تر 30 کسانو پورې خودلې. پر دغه پوځیانو پرون ناوخته پنځمبه بریډ شوې ده. تر اوسه کومې ډلې د بریډ مسؤلیت نه دی منلې. تفصیل په دغه ریپورت کې
د پاکستان د پاوست د امریکو دفتر وایي ځانمرګ لی یو موټر سایکل په استفاده د دوی د پوځیانو پر کاروان پرونه بریډ کړی دی. د پاوست په اعلامیه کې راغلی چې په بریټ کې لکتر لګ نه سرتيري وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. د ازادي رادیو مشال څنګه تر دې وړاندې راپور ورکړی و چې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه جانخیلو کې د پرون ماښام بریټ نه تنه وژلي او د یو ملکی قراردادي په ګډون لشل ډیر نور ټپیان کړی دي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ پر ایکس ټولنیزه شبکه یا په خوانی ټوئیټر دغه بریټ غندلی او لیکلی دي چې د نه هو سرتیرو پر وژنه سخت خوښینه شوې ده. د چارواکو په خبره په دغه بریټ سره د روان 2023 کال لپاره په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي او پوځي سرتیرو د ځانمرګ بریډونو شمیر شپږو ته ورسید. تر بیګان وخت پورې د بریډ مسولیت کومې ډلې نه و منلی، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان تر ډیره د ورته بریډونو مسولیت منلی دی. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی له 2023 کال راهیسې پاکستان کې پر امنیتی ځواکونو بریدونه ډیر کړی دي. پاکستانی چارواکو تل تور پورې کړی چې ټي ټي پی په افغانستان کې ځای پر ځای دي او له همغه ځایه دا ډول بریدونه پلانوي. د طالبانو د حکومت چارواکو بیا دا تورونه رد کړي او په تکراری ډول یې ډاډ ورکړی چې هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د بل هیواد په ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د طالبانو حکومت په پاکستان کې د بریدونو یو شمیر عاملان نیولی دي. ښاغلی جیلانی له خبریالانو سره یو غونډه کې ویلي د طالبانو حکومت د دغو مشکوکو کسانو د نیولو په اړه اسلام آباد ته معلومات ورکړي. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو چارواکو هم تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د لنډمهالي وزیر پر خبرو تبصره نه ده کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت تازه د وسترو قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه د 6.5 میلیارډ ډالر څخه زیاتې پانګونې له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. کسام د طالبانو حکومت دا د افغانستان په صادراتي او صنعتي واد بدلولو لپاره یو لوی لاسته راوړنه غني، خو د قانونو په برخه کې یو شمېر کارپوان وایي د افغانستان زیرمه او قانونه د دې هیواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فاکتورونه دي، خو باید د دې قانونو د استخراج پروسه کې روڼتیا موجوده وي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر ریپورت کې.
کتن طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ لپاره وروسته د قانونو د استخراج په برخه کې وړه کوچنی هوکړه لیکونه کړي، خو ښایي د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د وستر هوکړه لیکونه په دې برخه کې به ساري وبلل شي. د دخار د سرو زرو، د لوګر دوهم مساینګ، د غور د سربو جستو او د هرات ولایت د اوسپنې د قانونو تړونونه د پنجشنبې په ورځ له شمیر کورنیو او د چین، ایران، بریتانیا او ترکیه هیوادونو د شرکتونو په ګډون له شمیر بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. د طالبان حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې اړه په کابل کې په یو جوړ شوي خبري کانفرنس کې وویل چې دا تړونونه به افغانستان په یو صادراتي او صنعتي واد بدل کړي. هغه زیاته کړه
6.5 میلیارد ډالر به دوی صرف سرمایه گزاری کوي. د دوی له سرمایه گزاری نه تاسو وګورئ چې دلته به بیا څومره مال او دا څومره منرالونه به او ټول عوائد دی ملت او د دولت په کې څومره سر بوجاس 60% دی امارات دی، 80% دی دوی دی، سر زره مرکړي دی، 55% دی نظام دی، څلور چلو فیصد بی دی او اوس په نڅلور واړه بلاکونه دیار لس فیصد دی نظام دی دی افغانستان دی خلکو دی او و اتیا فیصد دی دی
خغلی د لاورت دغه قرار ده دونو د سرنګوالی پاړه او د چ وخت بولې ته وړاندې شوی وو او څومره شرکتونو په کې برخه اخیستې و څه نه دی ویلي د طالبان حکومت د خپل اوایدو د لوړولو په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړي او کاری چې دوی د افغانستان د قانونو استخراج د خپل پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستي د طالبان حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی په تیرو دوه کلونو کې 200 لویه واړه قانونه په قرارداد ورکړي چې یوازې د 130 قانونو تړونو نه تیر کال لاسلیک شوي په داسې حال کې چې په تیرو 100 کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې 126 واړه قانونه په قرارداد ورکړي وو خو داسې مهال چې د طالبان حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله سوداګري ورسره بنده ده تر خو یې د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان د قانونو په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان زیرمې او قانونه د دې هېواد د اقتصادي ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فکتورونه دي خو باید د دې قانونو د استخراج په پروسه کې روڼتیا موجوده وي د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې له اداري فساد سره د مبارزې د افغان شبکې اجرایي رئیس خان زمان مرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې شرط چې دغه قانون په شفاف ډول باندې پرانه ډول باندې په اصولي او قانوني ډول باندې بیا کورنیو یا نړیوالو شرکتونو ته ورکول شي او د دې استخراج په صحیح ډول سره تر سره کی نو موږ تاسو بر دې خبرې شاهد یو چې په افغانستان کې به لوی اقتصادي تغییر راځي
خو د افغانستان د پخوانی جمهوریت نظام د قانون او پټرولیم وزارت یو پخوانی چارواکی چې نه وړي نو په دې راپور کې واخیستل شي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په داسې حال کې چې افغانستان د نړیوال مشروعیت له بحران سره مخ دی د سترو تړونو لاسلیک کول صرف د اوسنی رژیم د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کارول کیږي کله
حقوقي رژیم هغه شفافیت او حسابدهي د نړیوال استخراجي قوانین چې د ګټو قراردادونو په مسله کې مطرح دا ټول سوال دی فکر کوم په دې شرایطو کې غټ قراردادونه صرف د دې لپاره دي چې اوسنی رژیم غواړي چې هغه خپل مالي مشکلات د غټ قراردادونو لاري حل او منامې مبدله کې په پیسو باندې او هغه پیسې په مختلفو لارو چارو کې ترې استفاده وکړي
د طالبان حکومت تل په تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبي زیرمو له لارې د ترلاسه شویو عایداتو له څرګندولو ډډه کړې او دې کار د دې پروسې د روڼتیا په اړه اندېښنې راپارولې دي د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهابالدین دلاور د جولای میاشتې په 24مه ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه ځواب ورنکړ بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي د دوی دښمنان د قانونو د عوایدو په اړه خبر شي افغانستان د سرو زرو قیمتي ډبرو لیتیم او اوسپنې کوبالت مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او زیرمو له درکه غني هېواد شمېرل کېږي چې اټکل کېږي ارزښت یې 3 تریلیونه ډالر دی
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده
د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي دوه کاله وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي لا هم د ولسمشر بایدن حکومت له دې سره مقاومت کوي چې له طالبانو سره تماسونه ډیر شي ورسپانه زیاتوي چې یو شمېر امریکایي چارواکي په دې اندي چې له طالبانو سره دې تماسونه زیات شي او دا چارواکي په دې باور دي چې د 1990 میلادي کلونو په پرتله طالبان بدل شوي دي نیویارک ټایمز لیکي کله چې د 2020 کال د اگست په 10مه ورسته امریکایي سرتیری له افغانستان ووت او دا هیوا طالبانو ته پاتې شو نړۍ په افغانستان کې د بشري حقوقو بد برخلیک ته چمتووالی نیوي ورسپانه وړاندې لیکي د طالبانو په اړه دغه وړاندوینه همغه سره وخته لکه چې کېده ورسپانه د نړیوالو څارونکو په وینا لیکي طالبانو چې مخکنی حکومت چې لویدي زملاتړ کاوه واک تر لاسه کړ انتقامي چلند ته مخه کړه خلکه وشلی شکنجه کړی او اختطاف کړی دي په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبان اونجونی او شزل استاکټو ګرځولي حتی سنگارتونونه وربند کړی دي د دې مقالې په یو برخه کې ولولو چې نن سبا افغانستان له ژور بشري بحران سره مخامخ شوی دی نیویارک ټایمز لیکي طالبان به د بشري حقوقو په برخه کې د خپل وسني حکومت د پرسمت پیښندلو یا د اقتصادي مرستو د ترلاسه کولو لپاره د لبیریز غشتونو ته سناسینه تفش کار کړی ورسپانه بیا د ملګرو ملتو وروستي راپور ته اشاره کوي چې په کویل شوې دي چې دا نظر چې طالبان تر پخوانه رم شوې دي سم نه دی نیویارک ټایمز زیاتوي چې له همدې کبله د ولسمشر بایدن د حکومت چارواکو ته د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل، د بندیزونو لری کول او د افغانستان د میلیارډونو ډالرو پرې شودل لری ښکاری. بلی امریکایي ورسپانې واشنگتن ټایمز له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو لیکلی، د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهارشنبه پورس له یو شمیر پخوانیو چارواکو غوښتل چې له تحقیقاتي کمیټې سره د سپتمبر تر ومې خپلې لیکل شوې مرکې تنظیم کړي. واشنگتن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د څېړنې په خاطر یو تحقیقاتي کمیټه ګمارلې ده. پاغو چارواکو کې چې ښاغلی مکال د هغو د مرکو غوښتنه کړې ده، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد، په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر روس ویلسن او د بهرنیو چارو د وزارت یو شمیر نور چارواکي شامل دي. واشنگتن ټایمز لیکي چې مکال په یو بیان کې ویلي دي چې دوی ته څرګنده شوې ده چې له دې چارواکو سره مهم اطلاعات شته چې څرنګه اولی د بایډن ادارې له افغانستان خپل پوځیان وایستل. د دې هم وای چې طالبانو ته په شرمناکه ډول د واک د سپارلو په پای کې ډېر لس امریکایي عسكر وژل شول او تر 45 ټپیان شول. واشنگتن ټایمز ورسپانه لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پر دې وړاندیز به غور وکړي.
ورزو کندهار ته د خښت او کلالانو بټیو د کندهار اوسیدونکو لروختي او نورو ستونزو سره مخ کړي. دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو چې کورونه د بټیو په شاوخوا کې دی وایي د بټیو دود یا لوګي نه یوازې روختي ستونزې ورته پیښ کړي، بلکې د کورونو توکي هم له دود څخه تل ناپاکوي. بلخو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسولان وایي د اوس لپاره د استوګنې لسیمو د بټیو د انتقال امکانات نشته، خو د بټیو د خوندانو څخه د ضررناک توکو د نسوځولو وعده اخیستې. نور تفصیل زموږ د همکار په ریپورت کې.
د افشخانو ملزادو دروتلې د نیو ایوالویش پر کالو باندې فروت.
اجدین محمد د کندهار د رن ولسوالۍ د ګوشخانو سیمه اوسیدونکی دی. هغه د نوموړي د کورنۍ نور غړي مجبور دي چې هر ورځ د خښتو او کلالانو د بټیو د دوه دیالوګي په واجه خپل جامې بدلې کړي.
اول لا توانونه دي چې ارش په مرچ بيديرو کالي بدلو سر بیا نوراو ټول سره فزاوینه په کور کې کالي د کواله سو نه کالي اورواله سو مشکلات مې به خې ډیر سره په تکلیف ډیر سره فزاوي کور ادم باندې څه وباس و داسته دی وباس یعنی په سپینو کالي کو دا د شپې ښنه سره لانس ابي زه خوف لاسک نه د افشخانو ملزادو دروتلې دا نیو ایوالویش پر کالو باندې فروت
په کندهار ښار کې تراویا ډیری د خښتو او کلالوی بټیسته خو زیات یې د استوګنې په سیمو کې فعال دي چې خلګي د چاپیریال له ککړتیا او لاملې په ناروغي د اخته کېدو شکایت کوي. د ډن ولسوالۍ دوه نورو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د خښتو او کلالوی بټی د کورونو په منځ کې دي چې هر ورځ دوی له لوګي یا دود څخه پتنګ دي او د تنفسي ناروغیو په شمول بیلابیل نورې ستونزې ورته پیښې کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خښتو او کلالوی بټی دي د کندهار ښار له رهایشي سیمو د شتون ته انتقال کړي.
معنا مل ملک د ګوشخانه و سدم کند کورس خونه خمه خسرې په تکلیف کېږي د دود د کلا د ګرد را شو کېږي پر د کورو باندې نشان کلویږي کله خرابې په خلونه نوز سره به دي مشکل خونه خمه خپه شي دا کورا د کاغبل لوکوزو ګوشخانه د کلا کړان ګوشخانه د ټول دود پر د صاحب باندې پر د ګرد را شو کېږي.
اج زر جان هغه دا چې په تکلیف کړی چې کلا ورکو ګرد تک تور کې د غیر لویږي د دانې را لویږي یعنی فازابی شنان ناجوی ناجوی دستونی و دریجی دا دادانی پاکنه نزی باری داغ ناجوی دکمان تا داغوان چه دا کوری راستی سسی دا دیگی سوال چه بل دایدی جوری چه
د خښتو بټی ډیری په ډنډ او دامان ولسوالۍ کې د کروندو او کلو په منځ کې دي او همدارز د کلالوی کوری بیا زیاتی د کندهار ښار په دننه کې موقعیت لري چې د ټولو لګي یا دود پر کورونو ورټول بي. د نظر محمد او هدایت الله په نوم دوه کلالان وای دوی ته په تیر حکومت کې د استوګنی له کورونو لري ځمکه مشخصه شوی و خو لا هم د کلونو په تیرې دوه ورته نه د سپارل شوی.
اسلامی امارات هم کول کړی دي چې دا درک موږ زکه مشترک چې موږ د پریو ځای سو موږ چې سب هم معلوم سي د سارا سب هم خلک را ترازی د شهر هم را ترازی لاسرسي به موږ هم ته کیږي د دې هم لاسرسي ده.
شغه ځای مشته تسلیم سیم نو ټول کوره والا مش په وسلای په ودغی چې مش غلط اور انتقال شو دا د جزای خلک بوم د مشکل تخلاص مش بوم د مشکل خلاص شالته یو مشخص ځای مشته معلومه رغه ځای بوم مش ټول یو ځای کوره جوړ کغه ځای مشته معلوم سوي دی خو ته تسلیم سوي نه دی دروسه پیله
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې ریاست مسولان دا ستونزمنې خوایي د وسله پاره دا ستوګنې لسیمو د بټویو د انتقال امکان نسته د چاپیریال ساتنې رئیس مولوی محمد یوسف وای د بټویو له خاوندانو څخه ژمنه اخستې چې په خپلو بټویو کې به ضررناک توکي نه کاروي
د دوی سره د توافق ته ورسېدلو پیلان خدای امکانات نه لري چې تاسو د جزاس انتقال سي که څه هم پر دې موږ په لوړ سطح هم مجالس کړي خو د دوی د پاره مو یو مناسب ځای تر دا مهاله نه دی انتخاب کړی دا چې د وسط لپاره دوی پر دې ځای باندې دي دوی به هغه څه کوي چې تر خپل وسه پرې د دې مشکلاتو مخه ونیسي هغه که د ټیرو نه استعمال دی مثلا یا دغه دودکش چې دی لري چې دود جینې دي د هغه لوړېدل وي یعنی هر هغه کار چې هغه د دې دود وو د دې اثراتو مخه نیسي دوی زموږ سره تعهد وکړي چې انشاءالله موږ به تجمنی
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید په ښارګوټو لوړ پوړو ودانیو او دولتي ادارو کې د لوګي د پاکونکو الو نصبول جبري سي او د ټایرونو ربړونو او پلاستیکونو لسوځلو څخه د مخنیوي جدي هڅه وسي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201.
ازادي رادیو ته غوښتست
ستاسو لا پیغامونو.
سلام، وخت مو په خیر. رنګ یم د پکتیا ولایت څخه فعلاً کابل کې ژوند کوم. مننه چې دومره وخت مو راکړ چې د خپل زړه درد تاسو ته وایم. تقریبا 3 کال کې چې د خوندې دروازې زموږ په مخ تړل شوې او نجونې نشي کولای چې تعلیم وکړي. زه د رسم ټولګي کوم. اخرین کال مو ډیر شوق مې درلوده چې په هنتون ته ولاړ شم، د خپل خوخي په هنځي ته کامیاب شم. بس ډیر هیله مې درلوده. هرڅه پاتې شول. باور وکړئ چې ماته افسردګي ناروغي مخې ته شوه او څو وارې مې د اعصابو دوا واخیسته چې ډېرې جیګرخونی کړم او فکر کړم چې زموږ پایله به څه وي. یوازې زه نه، ټول نجونې هم دا تشویش لري. خو هیله لرم د امارات اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې نور هم دومره ځورول بس دي، ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. مننه.
سلامونه، زه شبانه یم. په لومړي سر کې موږ د جمهوریت په دوران کې ډېر ستونزې درلودلې، د چې د هغوی له ډلې څخه یو د کورنیو اجازه وي چې موږ ښوونځي ته نه درلودلی لاړ شو. نو کله چې زموږ دا ستونزې حل شوې، موږ وکولی شوی چې ښوونځي ته لاړ شو، د کورنیو اجازې مو ترلاسه کړلې. نو په دې تېرو دوو کالونو کې د طالبان حکومت راغی چې زموږ د ښوونځیو پر مخ موږ بیرته د ښوونځیو څخه پاتې کړلو، زموږ ښوونځي بیرته بند شول. نو زموږ ستونزې له دې سره ډېرې شولې او موږ بیخي له ژوند څخه ستړي شولو. داسې احساس کوو لکه په یو تیاره کې چې ژوند کوو. ښوونځی مو بند، پوهنتون مو بند، راتلونکی مو نامعلومه دی. نو زموږ له دولت څخه هیله ده چې زر تر زر زموږ ښوونځي پرانیزي، پر خپلو ودو ودرېږي او خپلې کړې وادي پر ځای کړي. موږ نجونې وکولی شو خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. او زما په اند چې هیواد به څوک ابادوي یا به څوک بربادوي، دا نه ده. موږ په ګډه سره کولی شو دا هیواد آباد کړو. دا هیواد یوازې سړو ته ضرورت نه لري، ښځې هم کولی شي هیواد آباد کړي. که ښځه نه وای نو دا نړۍ به نه وای. نو زموږ له چارواکو مسؤلینو څخه هیله ده چې زموږ ښوونځي پرانیزي او موږ ته د زده کړې حق راکړي. له تاسو هم مننه چې زما پیغام ته غوږ نیولی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 400 22 11 24 200.